The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 8 نیټه ده او وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی په دې ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش جلیل
او زه محمد اکرام
هر کلی وایو او رومبی وړاندې کو مهم خبرونه
د داعش یو امریکنی غړي ابو ابراهیم الامریکی ویلي چې د تیر اتوار پورز د امریکې په ټیکساس ایالت کې حمله په امریکا کې د داعش د حملو پیل وو او غواخي کړي داسې نورې حملې به هم کوي د وایټ هاوس ویان پرون ویلو چې د ټیکساس حمله کې د داعش د لاس لرلو پوره معلومات نشته او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته ویلي د پښتنو حقونو لپاره او د پاک چین اقتصادي لار کې ممکنه بدلون پر ضد به په 12 مئی د اسلام آباد پارلمان مخې ته احتجاج کوي او افغانستان ته مالونکي د ترانزیت د ګاډو ډرایوران د تیرو وو ورځو راهسې د چمن په لاره د پاکستان نه افغانستان ته د احتجاج په توګه مالونه نوړي یو شمیر رپورټونه زمونږ سره نور هم شته دي
خو رومبی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
په امریکا کې د داعش مشکوک غړي ابو ابراهیم الامریکی ویلي دي تیر د اتوار پورز د ټیکساس ټیلس خار ګارلند سیمه کې د پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم د لانجمن کارټونی مقابلې په دستوري حمله داعش کړی ده او دا په امریکا کې د داعش د حملو پیل دی نوموړي په خپل بلاګ لیکلي د دغې حملې هدف د امریکن فریډم ډیفنس انیشیټیو مرستیاله مشره پام ګیلر وه د وایټ هاوس ویان جاش ارنست 13 ورځ ویلو په دغه حمله کې د داعش لاس لرلو پوره معلومات نشته چې ګینه دغه حمله د داعش په امر شوی
او د مذهبي ازادي یو تنظیم ویلبر فورس انیشیټیو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د اسلامي ریاست په نوم ترهګر ډلې ته ماتې ورنکړې شو نو دا به د ګرد د نړۍ ترڅنګ د زړو مذهبونو لپاره هم لوی خطر وي څوک چې د یوې مودې نه په خپلو هغه سیمو کې د قتلان سره مخ دي چې د پیړو راهسې پکې اوسېږي د امریکا د کانګرس پخوانی غړي فرانک وولف ډیو ریډیو سره مرکه کې ویلي د دغې تندره وډلې د مخنیوي لپاره چې په دغه سیمه کې د پیشمر ځواکونو تربیه او روزنه زیاتول پکار دي او په ځدې د امریکې انتظامی له هم کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي
د امریکای او سعودي عرب چارواکي یمن کې په انساني بنیادونو هوایي حمله او درول لپاره کوششونه په سر راځي شبې دي چرته چې د ایران په مرسته هوتی اخیانو او د صدر عبدالرباح منصور هادی مرستیالانو ترمنځ د جنگ او د سعودي عربستان په مشرقي کې هوایي حمله لوجه په زرګونو خلک خپل کورونو پرې خودو باندې مجبور شوې دي ریاست کې خبري کانفرنس ته د بنا په وخت جانکيري او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبير ویلي یمن کې د 15 ورځو دزبندۍ لپاره کوششونه روان دي چې جنگ ځپلو خلکو ته ضروری مرستې ورسوي
او پاکستان یو واری بیا ویلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د عمل کلک ملاتړ کوي دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان قاضي خلیل الله په هفتوار خبری غونډه کې کړې نوموړي ویلي وزیر اعظم نواز شریف په سیمه کې د ترقی او امن لپاره هلې ځلې ګړندي کړې او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان سفر په وخت اعلی مشرانو سره لیدل کتل کړي پرسته یو کې د پاکستان او د افغانستان د اعلی سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ رابطه زیاتې شوې
د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د غونډې وروسته نن صوبایي اسمبلی ته ویلي دي د ټولو صوبایي ګوندونو غړي به د مئی په 12 نیټه پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي نوموړي ویلي مرکزی حکومت د یو سازش لاندې د پاک چین اقتصادي لار بدلولو منصوبه جوړه کړې ده پرویز خټک ویلي دي د پنجاب نه علاوه باقي پاتې درې صوبې د محرومو ښکار دي او خپل حق ورته نو ورکل کیږي
نن په برتانیا کې پارلیماني انتخابات کیږي د برتانیې د وزیر اعظم د پاره د کنزرویټیو یا محافظه کار ګوند ډیوډ کیمرون چې موجوده وزیر اعظم هم دی او د لیبر پارټي اډ میلی بینډ خکارا امیدوار دی د دې دوه لویو پاټو ترڅنګ یو شمیر وړې پاټې هم د پارلیمان د شپږنیم سو سوکو د پاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. سیډونکي دا انتخابات غیر یقیني بلی او وایي د هیواد د پاره به لوی نتیجې راوړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتہ خبری خبرونه لا جاری ده. مونږ سره اوس یو شمیر رپورټونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو چې پکې د پښتنو لیکوال طاهر افریدی ژوند په حق له هم یو ویډیو رپورټ دی، دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو وړاندې کوو یو بل رپورټ په امریکا کې د داعش مشکوک غړي ابو ابراهیم الامریکی ویلي تیر اتوار په ورځ د ټیکساس ډالس ښار ګارډلند سیمه کې د پیغمبر اسلام د لانجمنې کارټوني مقابلې په دستوري حمله داعش کړې وه، او دا په امریکا کې د داعش د حملو پیل دی. په دې کله باندې نور حال لپاره دا وخت وګمه جالبان سټوډیو ته راغلی. لومړی خو به دوی ته هرکلی وایو، ستړي مشي وګمه جالبان. ښه، دلته امریکا کې د داعش د چې کوم دړکې دي ورکړې، په دې کله امریکایي چارواکي څه وایي؟
بالکل، د دولت اسلامی تنلارې ډله آی ایس لخوا چې کوم نوې ګواښیا خبرداری جاری کړې شوې دي، دلته په امریکې کې چارواکو چې کوم استخباراتي چارواکي دي دغه ګواښ ته ډېر په احتیاط سره ګوري. دا یې غستې دي په کوم کې چې دلته په امریکې کې میشت د دولت اسلامی یو امریکایي غړي ډېر په ډاګه ګواښ ورکړې دي چې نوم یې دی ابو ابراهیم الامریکی، او د په یو بلاګ پانی دغه خبره خبره کړې ده چې د اتوار په شپه ګارلن ټیکساس کې چې کوم برید شوی و هغه یوازې د دولت اسلامی لخوا د حملو پیلو. هغه داوه کړې ده چې د امریکې په مختلفو 15 ریاستونو کې د دوی په لسګونو پلویان موجود دي، او دوی هر هدف باندې حمله کولو ته تیار دي. الامریکی دا هم ویلي دي چې ګارلن کې چې کوم حمله شوې وه د هغې هدف پام ګیلر وه چې امریکن فریډم ډیفنس انیشیټیو مشر ده، اف ڈی آی ډله. دوی لخوا په ټیکساس ګارلند کې یو کانفرنس شوی و چې په دغه دستوره کې یو مقابله د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د کارټون جوړولو پر سر $100,000 انعام ورکو. په دغه حق له د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست چې دی ماوش پرون ویلي و چې داسې هیڅ کوم شواهد دوی نه لري چې دا ثابت کړی شي چې د ګارلند حمله چې وه هغه د دولت اسلامي لخوا شوې وه یا دوی لخوا د دغې ترسره کولو حکم ورکړی شوی. خو اوس چې کوم ګواښ الامریکي ورکړی دی هغه استخباراتي چارواکي وایي چې دوی په ډېر احتیاط سره اخلي.
وګمه دولت اسلامي په حق له نه صرف امریکا کې بلکې اروپا کې هم ډېر اندېښنې دي، نو اروپا کې چې کوم اندېښنې دي په دې حق له کوم معلومات؟
بالکل، دولت اسلامی چکم لاتڑی دی په گرد نړۍ کې د دوی لویا شمیره چدا هغه لیدل شوی دا، او مخصوصا چکم په غربي هیوادونو کې په لویا کچا مسلمانانو ټولنې دی په هغه کې دغه اثر زیات لیدل کیږي. خو نن د واشنگتن پوسټ یو رپورت وایي چې شام او عراق کې د دغه اروپایی ټولنو نه نږدې 4,000 مخصوصا ځوانان چې دي هغه د دولت اسلامي سره ملګري شوي دي، او دغه اندېښنې نورې هم ژوره کیږي ځکه چې دغه تونلارې سوچ لرونکي کسان بیا غربي هیوادونو سره سره تعلق لري او د دوی سره د دغه ملکونو پاسپورتونه هم دي. دولت اسلامي ملګری یوازې روایتي مسلمانان چې کوم ټولنې دي کورنۍ دي هغه پورې مربوطه نه دي پاتې. په دغه ملاتړو کې په روپایانو کې د واشنگتن پوسټ رپورټر زیاتوي چې په شپږو کې یو کس د دولت اسلامي خپل سره خلافت سره ځان یو ځای کړی دی او په دغه کې عیسویان هم شامل دي. بیا په فرانس کې دغه شره چې دا هغه ډیره پراخه لیدل کیږي او ماهرین چې کوم د تراګری دي د هغوی لخوا اندېښنې څرګندېږي او استخباراتي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په فرانس کې دغه شمیره څلورو کې یو ده. واشنگتن پوسټ چې کوم رپورټ دی هغه دا هم زیاتوي چې د دولت اسلامي لخوا چې کوم فعالیتونه دي په هغه کې په پراخه ډول باندې دوی ځانته خپلې ډلې ته ځوانان ډېر په اسانه توګه راړوي او په دغه کې د سوشل میډیا چې کوم ذرایع دي هغه استعمال کې راځي. په دغه کې ښځې هم شامل دي او ښځې چې دي بیا په ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام باندې نورو خلکو ته بلنه ورکوي چې راشي او د دوی ملګري شي. نو ماوش جلیل یو سو مثالونه به هم زه تاسو لدر کوم چې څنګه دولت اسلامي چې دی په روپای ټولنو کې ځوانان ځان طرف ته جلبوي او پای کې د مایکل نیکولای سکرامو نوم یو کس به زه ذکر کوم چې هغه د خپل خزي او ماشومان سره تیر کال د ستمبر په میاشت کې دوی د شام رقه خارته منتقل شوی او په سویډن کې په نورو باندې غک هم کړي او چې دوی دې د دوی سره ملګری شوای. په یو ویډیو کې دوی وای چې د جهاد دروازه ستاسو لپاره خلاصه ده او هم دا زر جنت ته تاسو بوتلی شي. بیا یو بل مثال جهادي جان دی چې د برتانیې سره تعلق دی او هغه په یو شمیر ویډیوګانو کې د شام سره چې کوم پایلټانو د هغه سرونه لړکولو باندې پرې کولو باندې په ویډیوګانو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې. بیا تیره میاشت د آی اس لخوا یو ویډیو کې د جرمني هیپ هاپ یو هنرمندو جسو ډاګ د دوی یو ویډیو کې یو سندره خپره شوې ده او په دې کې دوی د آی اس د ملاتړتوب غږ کوي. خو بیا ولې دغه ځوانان یا زیات شمیره کې خزی او خلک د آی اس ارزان یو ځای کوي؟ جمال الحجاج چې په هیک کې د السنه جماعت امام دی هغه وایي چې هغه خلک چې د دولت اسلامي سره ملګری کیږي نو هغه زکه د ډلې لخوا اثر تر لاندې راځي زکه چې دوی د اسلام په مذهب باندې پوره پوهنه لري.
ډیره مننه وکم چلوه.
مننه تاسو نه هم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای او سعودي عرب اعلی چارواکي یمن کې په انساني بنیادونو هوایی حمله او درولو لپاره کوششونو په سر راځي شي بي دي چرته چې د ایران په مرسته حوثی یاغیانو او د صدر عبدالرباح منصور هادی مرستیالانو ترمنځ جنگ او د سعودي عرب په مشرۍ کې هوایی حملو له وجې په زرګونو خلک به کور شي بي دي. ریاست کې خبري کانفرنس د بنا په وخت د سعودي عرب خارجه وزیر او د امریکای خارجه وزیر ویلي چې یمن کې د پیزو ورزو دزبندې لپاره کوششونه روان دي. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا او سعودي عرب چارواکي په یمن کې روانه جګړه د انساني مرستو لپاره پارزي توګه ودرولو رضا شوي دي چرته چې د حوثي یاغیانو لخوا روانې جګړې له امله په زرګونو خلک په خپل هیواد پرېښودو مجبور دي. نن د سعودي عرب سرخار ریاست کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په مهال د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د سعودي عربستان خارجه وزیر عدیل الجبیر ویلي په یمن کې بعد بشري مرستو رسولو لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ کې روان هوایی کمپاین د 15 ورځو لپاره ودرول کیږي. دوی زیاته کړې کچرې په ځمکه حالات خرابېږي نو د غړزبندي بیرته تازه کېدې هم شي.
کینګ سالمن هاز اناونسد a conference in Riyadh, which the foreign minister referred to which he is inviting all Yemeni parties. And we support that conference.
د امریکا د خارج چارو وزیر وای چې د سعودي عرب پاچا په ریاض کې د یمن په اړه یو غونډه رابلی او مونږ د دغې غونډې مرسته کوو. مونږ په حوثي یاغیانو او د هغو په ملګرو غږ کوو چې دا موقع دې نه ضایع کوي او د یمن د خلکو ضرورتونو ته دې وګوري او د یمن د لانجې پر امنه حل دې راوباسي. د سعودي عربستان خارجه وزیر بیا ویلي چې د حوثي یاغیانو سره سنیخ په نیغه رابطه نه ده شوې. د چا په اړه چې ګمان کیږي چې د ایران مرستې ورسره دي، چې آیا دوی به دغه ډزبندي ومني او که نه؟ اخوا بیا یمن په نړیواله ورورولۍ غږ کړی دی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو د پرمختګ ودرولو او په ځانګړې توګه د عدن او تائز ښار بچ کولو لپاره دې دغلته ځمکني عملیاتو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو لپاره د یمن سفیر خالد الیمنی د سلامتی کونسل د صدر په نوم یو خط کې د بشري حقوقو تنظیمونو نه هم غوښتنه کړې ده د عامو خلکو او د آبادۍ پر ضد د حوثي یاغیانو لخوا تشدد دې په نظر کې وساتي.
چغواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې ووري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي ګوندونو د صوبایي مشرانو د غونډې وروسته نن د اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې ټول سیاسي ګوندونو غړي به د اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي چې د خپلې صوبې حقونه غواړي او دا چې دوی به د پاک چین اقتصادي لار کې ممکنه بدلون پر ضد هم احتجاج کوي. نوموړي په مرکزی حکومت باندې تور ولګو چې د یو سازش لاندې د پاک چین اقتصادي لار بل اړخ ته اړوي. رپورت په دې خبرنه زمونږ خبريال حمید الله را کوي.
د صوبې د حقونو د پاره د اواز چتولو په غرض جوړ شوې د پارلماني لیډرانو جرګې سره د ملاقات وروسته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي اسمبلی ته وویل جرګې فیصله کړې چې په 12 مئی باندې د صوبې ته تمام سیاسي ګوندونو په صوبایي اسمبلی کې غړي په اسلام آباد کې د قومي پارلمان وړاندې احتجاجي درنه ورکوي.
منګل کې روز 12 تاریخ صبح 10 بجې کې پی هاوس سے روانه ہونگے اور اسمبلی کے بعد دھرنا دیں گے ساری پارٹیز کے ساتھ.
د اویل مرکزی حکومت په پاکستان کې د چین د سرمایه کاری پر ضد د یو سازش ذکر کړی. خوړمبنې سازش مرکزی حکومت په خپل کړی چې د پاک چین اقتصادي راهداري لارې غلا کړی ده.
کسپیریسی تو انہوں نے کی کہ روٹ بدل دیا ہم تو کوئی چیز ایکسٹرا نہیں مانگ رہے انہوں نے کسپیریسی کی اس چیز کو انہوں نے متضاد بنا دیا.
د اویل دا وخت د پنجاب نه علاوه په درې وړو وړو صوبو کې خلق د محرومې ښکار دي او مرکز د دې صوبو ماشین دهنو ته بے پامه دي. وزیر اعلی وویل چې پنجاب او مرکزی حکومت د دوی جایز مطالبه نه مني نو بیا د دوی سره د احتجاج نه بغیر کوم لاره نشته دي. د وویل دا وخت د بجلی د خالص منابع په لړ کې مرکزی حکومت د پښتونخوا د سود نه علاوه د 1.6 بلین روپو قرضدار دي او زیات اکړه دوی غوښتنه کړي چې د پاک چین راغداري کې دي دوه اکنامک زونز یا صنعتي کلی کې یو په هزارا او بل پډی خان کې جوړ کړل شي.
تو هماري ډیمانډ روټ کو اپنی جگہ واپس لانا اور ہمارے صوبے میں دو اکنامک زونز بنانا ایک ہزارے میں اور ایک ڈی آئی خان میں تاکہ یہ صوبہ بھی ترقی کر سکے اور بڑا بن سکے.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل پارلیمانی لیډرانو دا فیصله هم کړې چې کچره وابډا په پښتونخوا کې د اسمبلی د ممبرانو په وینا او په غزمن د سیمو کې د بجلی خراب ټرانسفارمر نه ټیک کوي او لوډ شیډنګ نه راکموي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډا د ودانو څارنه او ساتنه نه کوي او د وابډا ویئر هاوسز یا ګودامونه وتړي. د پارلیمانی لیډرانو په جرګه کې د عوامي نېشنل ګوند نفر تا د نورو تمام سیاسي ګوندونو استادو ګډون درلود. حمید الله وای صاحب امریکا ډی ریډیو په خبر.
دا ډی ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډی ریډیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سلیکئ d @voanews.com voanews.com چھ داس بیل کئی voanews.com
گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خپرونه ته غوږی خپرونه لا جاری ده. مونږ سره اوسه هم په دې خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو یو امریکا د افغانستان لومړی خزینه پایلټ سره دې ترڅنګ تاسو ته به رپورٹ وړاندې کوو چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو بیانیه کې ویلي دي چې د کامی نیشنل اکشن پلان تر لاندې و دې سره او شپږ سوه شپږ شپېته تونلاری هم نیولې دي. دا او نور هم ډېر څه به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو، خو اوس وړاندې کوو تاسو ته طاهر افریدي، څوک چې د پښتو ژبې ناول نگار دی او یو شمېر سفرنامې هم لیکلې دي. نوموړي کال 1980 کې کراچۍ ته تللی و، هلته به ټیکسي هم چلوله او د پښتو ادب لپاره کار هم کوو. د دوی ژوند ته، د دوی کار ته د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز کتنه کړې، دا درته وړاندې کوو په دې ویډیو رپورټ کې.
د پښتو ادب د کل وقتی افسانی یاد نوم هغله طاهر افریدی چې د 1900 نصری کتابونو مصنف دی، لکه د نورو پښتنو خوارکهو کراچۍ ته مزدورو پسې راغله او د شپږو 50 کالو راهسه دلته میشت دی. نو مبړی د خپل زیګون کراچۍ تر اتګ و د بی جون حال وایس اف امریکا ډیبری ډیو او ټی وی سره خبرو کې سو پدی ډبل ویلې دی.
زپونی زپ اونتانس کې پیدا هم کومایله علاقه بوله کړي او کراچی تا رغل ہیں پر شپے نراسا شپے تنکی ادب کے میں پدرے پندر سم کے میں لار رسالہ ہو گا تلا چلی حمزہ شنوارا نیک غزل ہو پر ٹائٹل بان اگر ہما ذہن بدل کر غزل رازی وقتوں نے اس پر لی وقتوں نے دے کافی رہی زیر کافی ہو.
نو مبړې وای سکول ته نه مرغلې، لکه د کلیوالو وړو می ژوند تیر کړی دی، خو زده کړو سره می ډیر شوق او د دغه شوق لقبل می لیک لوست زده کړی دی.
ما کو د اعلی او دته مې خپل د وړو وړو د خو دې نه لوزنو په جنګلو نه باندې سر کړو کوم لوزو زما په ځین کې نه راځو باندې سر نه پوهېږي تاسو شي.
نو مبڑے وای چې کراچۍ ته راغلم، نو دلته به می گاڑی صفا کول، بیا می ډرایوري زده کړه او ټیکسی به می چلولو او هر وخت به می ډایجسټ لوستي. خو مطالعه می کلا نه د پری خو دی او د روزګار سره می پښتو ادب لوستي او نثر می لیکلې دي. نو مبڑے زیاتوی د 200 څخه زیاتې افسانې لیکلي چې ډېرې ترې بې درک شوي هم دي. طاهر افریدی چې د وی مدینه د فالج پرنز اختدې خوایي وس هم لوستل قبلې شي، ولې د بده مرغه لیک زیات نشي قبلې. د نو مبړی لیکوال تر اوسه پورې د افسانو لس مجموعه چې و پکې په اردو ژبه کې لیکل شوې ده. د دې سره یې درې ریپورتاج، دوه سفرنامې، دوه ناولونه چې پکې یو د اردو یو ناولټ او د حمزه بابا خطونه چاپ کتابونه دي، او د ادبی پانی په نوم کتاب یې د تبات لاندې دی. طاهر افریدی چې د جرس ادبی جرګې کراچۍ بانی او سرپرست اعلی دی. نو مبړی دولس کاله د جرس په نوم درې میاشتنۍ ادبی مجله هم خپره کړې ده. د دې ترڅنګ د جرس د سوري لاندې یو غزل نمبر او نظم نمبر هم چاپ کړی دي. هغله افریدی وایي ادبی هلو زلو کې د کراچۍ نه تر کابل او قطر پورې سفرونه کړي او په ادبی خدماتو ورته یو شمېر جایزې هم ملو شوې دي. نو مبړی افسانه نگار چې خپل لایبرری لري وایي د لایبرری ټول کتابونه یې د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون ته ډالۍ کړي دي. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، ٹی وی، کراچی.
پاکستانی خزو کم میدان گٹلے،
شجی چری ناکام دی،
خزی ولی دا زور زیادتے نخ جوڑی گی،
او پا قانونی توگا خپل دفاع څنګه کولی سی،
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وز بل ډیوا پروگرام اوریدل مهیروی.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او استاد ستایو مرکه وړاندې کوو د اولنې افغان پایلټ سره چې نوم یې نیلوفر رحمانی دی. د دې سره خبرې اترې زمونږ همکارې وګمجالبان کړې دي. دی خپل خوب څنګه پوره کو چې پائلٹ جوړ شي او بیا په یو داسې هواد کې چرته چې خزي ډېری روستو پاتې دي هغوی ته د ترقی په لارو کې یو شمېر خنډان هم دي. د دوی نه دا پوښتنه هم شوې دي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره څومره یو ښه راتلونکی او روښانه مستقبل پروت دی. دې ته شپږ میاشتې وړاندې د امریکې خارجه وزارت د انټرنیشنل ویمن کرج ایوارډ هم ورکړو. دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
So honored for me and this is what I really wanted.
زما لپاره دا د افتخار خبره ده چې لومړی افغان يم چې پایلټ شوم او زما مخامخ د شیشې یو دیوالو او ما دغه مات کړو. په افغانستان کې د خزو لپاره دا کار کول سخت وی خو ما قوي جمانه لرله او دا ممکنه شو چې زه خپل خوب پوره کړم.
Where did you get your formal education? ستاسو د کورنۍ او بیا د هغوی لخوا تاسو سره ملاتړ په حق لسته وایي؟
Actually my education it was all inside the country. It was all inside Afghanistan.
زما ټول ازګر افغانستان کې شو. زما یو روډ دی او درې خويندې لرم. هغوی خپل سبقونه لولي خو څو کوم پکې زما په شان پایلټینه لولي. پلار می انجینیر دی او مور می د کور میرمن ده. زه ډیره خوش قسمت وم چې زما کورنۍ زما سره ملاتړ کړي او له بده مرغه اکثره کورنۍ داسې نه کوي. کما سره د هغوی مرسته نه وانو زه فکر نه لرم چې نن به دلته وم چې چرته ولاړم.
There were reports that Afghanistan is the worst country for a woman to be in. د خزو د وزې په حق له چې افغانستان ته ټولو خراب هیواد ګرځېدل دي سو ویری لري د دې په حق له.
Actually it makes me worry and also really makes me very disappointed because this is the people in this country, this is the some
زه ډېری اندېښنې لرم او نا امیدي هم ورسره تړلې ده. زما د ملک ځینې خلکو داسې وضع جوړه کړې چې ښځو لپاره ډېره سخته ده او زه داسې نه غواړم او نه غواړم چې خلک داسې ماحول قبول کړي. زما په نظر افغان ښځې ډېرې قوي دي خو د دې په ټولنه کې مرسته نشته او څوک یې خپل ژوند کې ښه والی ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. که څوک ما پرېږدي نو زه وایم 15% بدلون راوستو سره هم ډېرې ګټې ترلاسه کېدی شي. او ما چې کله فیصله وکړه چې زه به پایلټه جوړېږم نو زما په ځای کې بل څوک وي او د کورنۍ مرسته ورسره نه وه نو دا کار یې نه شو کوي. زما لپاره زما پلار ډېر مهم و چې هغه زما پوره ملاتړ کړی او ما د هغه ارمان پوره کړو چې د هغه د پایلټې خوب نیمګړې پاتې شوی و او همداسې ما ژمنه وکړه چې زه به دغه کار کوم ځکه که یو زوی د پلار ارمانونه پوره کوي شي نو ولې جینې نه.
نیلوفر، what is the behavior from your male؟ نیلوفر، ستاسو سره په کار کې د سړو رویه چې ده هغه څنګه ده؟
I can say like maybe since I was 18 years old when I joined the Air Force and
زما کار کې بل خزه نشته او زما سره همکارانو لپاره دا عجیبه خبره و او سلور کاله پوری ما خپل ځان او خپل کار ثابتو چې زه هم هر شی کوي شم لکه د نورو نارینو او د هغوی رویه هم بدله شوه. هغوی لپاره زه یوازې یو سیمبل نه یم او زما د کار احترام کوي ځکه پوهیږي چې زه هم د هغوی په شان کار کوم.
And now we come to the fun part. چکله هم تاسو جاز چلوي نو څه محسوسوي او دا وخت کوم جازونه تاسو الوزوي؟
Actually in our air force we have I'm flying the transport aircraft.
فلحال د ایئر فورس د ترانسپورټ جاز C-28 چلوم او ډېر ځر به C-130 هم الوزوم. هم زه جاز الوزوم نو ډېر خوشحاله یم.
اوکې نیلوفر، اند اباوت اوس هم په افغانستان کې ښځې د کومو مسلو سره مخ دي؟
په افغانستان کې دا وخت خلک د رواج او مذهب یو ځای کولو کوشش کوي او له بده مرغه ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي. ښځې ډېر څه کولو قابلیت لري خو موقع نه لري او پکار ده چې مساوي حقونو لپاره مشران او ټولنه کې کار وشي. دیش کال مخکې ښځو ته ډېر حقونه ترلاسه وو خو اوس دغه حقونه نشته او دوی ترینه محرومه دي. نو پخوا په پرتله د ښځو ژوند کې تاریکی راغلی خو د روښانه وخت هیله من یم.
Okay, being a very successful woman. دا وخت تاسو غږ ډېرې میرمنې او خویندې اوري نو نیلوفر ستاسو لخوا به ښځو ته پیغام
سي؟ For Afghan women or I can say for all the very strong women all over the world.
زه غواړم چې ټولې نړۍ ښځو ته پیغام ورکم چې دوی دې ځان ته یوازې ښځې په حیث نه ګوري بلکې یو انسان چې ډېر حقونه لري او د سړو په خبرو تلل چې ګنې دوی هر کار نشي کوي دوی دې دغه نظر رد کړي او که ځان باندې باور لري نو بیا هر حق د دوی په لاس کې راتلی شي او دا کار بد دوی لخوا کیږي نور سو کی نشی کوي.
Thank you so much Nilofar Rehmani for talking to Diva Radio today. Thank you so much for
your
time.
No problem. Thank you very much.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو او کتونکو وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی یو ساده خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه جاری ده. د دې وړاندې کوونکی زه مهوش چلیل
او زه محمد اکرام.
او وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې دی، په افغانستان کې د شپې 10 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1:30 بجې ده. او د مهم خبرونو سټې کې تاسو باندې کوم
د داعش یو امریکنی غلی ابو ابراهیم الامریکی ویلی چې د تیر اتوار پر از امریکای په ټکساس ایالت کې حمله په امریکا کې د داعش د حملو پیل وو او غواخي کړی دی. داسې نورې حمله به هم کوي. د وایټ هاوس ویان پرون ویلو چې د ټکساس حمله کې د داعش د لاس لرلو پوره معلومات نشته.
او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه وروسته ویلي د پختونو حقونو لپاره او د پاکستان چین اقتصادي لار کې ممکنه بدلون پر ضد به په 12 مئی د اسلام آباد پارلیمان مخې ته احتجاج کوي.
او افغانستان ته مال وړونکي د ترانزیت د ګاډو ډرایورانو ډرایوران د تیرو اوبو ورځو راهسې د چمن په لارې د پاکستان نه افغانستان ته د احتجاج په توګه مالونه نه وړي.
او اوس وړاندې کوو خبرونه تفصیل سره.
په امریکا کې د داعش مشکوک غړي ابو ابراهیم الامریکی ویلي تیر د اتوار پر ورځ د ټکساس ډلس ښار ګارلینډ سیمه کې د پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم د لانجمنې کارټونی مقابلې په دستوره حمله داعش کړې ده. او دا په امریکا کې د داعش د حملو پیل دی. د موړي په خپل بلاګ لیکلي د دغه حملې هدف د امریکن فریډم ډیفنس انیشیټیو مرستیاله مشره پام ګیلر وه. د وایټ هاوس ویان جارج ارنست 13 ورځ ویلي په دغه حمله کې د داعش لاس لرلو پوره معلومات نه لري چې ګینه دغه حمله د داعش په امر شوې وه.
او د مذهبي ازادۍ او تنظیم ویلبر فورس انیشیټیو په خپل تازه رپورٹ کې ویلي دي چې د اسلامي ریاست په نوم ترهګر ډلې اتماتي ورنکړي شو نو دا به د ګرد نړې ترڅنګ د زړو مذهبونو لپاره لوی خطر وي. څوک چې د یوې مودې نه په خپل هغو سیمو کې د قتلان سره مخ دي چې د پیړو راهسې پکې اوسيږي. د امریکې د کانګرس په خوانی غړي فرانک وولف ډیو ریډیو سره مرکه کې ویلي د دغه تندره وړلې د مخنیوي لپاره په دغه سیمه کې د پېشمرګ ځواکونو تربیه او روزنه زیاتول پکار دي او په ځد یې د امریکې انتظامی له هم کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي.
د امریکې او سعودي عرب چارواکي یمن کې په انساني بنیادونو هوایي حملو او دربلو لپاره کوششونو په سر راضي شوي دي. چرته چې د ایران په مرسته حوثی یاغیانو او د صدر عبدالرباح منصور هادی مرستیالانو ترمنځ د جنگ او د سعودي عرب په مشرۍ کې هوایي حملو له وجې په زرګونو خلک خپل کورونو پرېښودو باندې مجبوره شوي دي. ریاض کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت جانکاري او د سعودي خارجه وزیر عادل الجبیر ویلي یمن کې د 15 ورځو ډزبندۍ لپاره کوششونه روان دي چې جنگ ځپلو خلکو ته ضروري مرستې ورسوي.
او پاکستان یو عربیا ویلی په افغانستان کې د افغانانو په مشره کې د سولې د عمل کلک ملاتړ کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان قاضی خلیل الله په هفتوار خبری غونډه کې کړې. نوموړي ویلی وزیر اعظم نواز شریف په سیمه کې د ترقی او امن لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. اخوا د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان سفر په وخت عالم مشرانو سره لیدل کتل کړي. پر وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د اعلی سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ رابطې زیاتې شوې دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د غونډې وروسته نن صبح یې اسمبلی ته ویلي د ټولو ګوندونو غړي به د مئی په 12 نیټه پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. د مبولي ویلي مرکزي حکومت ته یو سازش لاندې د پاکستان اقتصادي لار بدلولو منصوبه جوړه کړې.
او نن په برتانیې کې پارلماني ټاکنې کیږي. د برتانیې د وزیر اعظم د پاره د کنزرویټیو یا محافظه کار ګوند ډیوډ کیمرون چې موجوده وزیر اعظم هم دي او د لیبر پارټي اډ ملی بینډ ښکار امیدواران دي. د دې دوو لویو پارټو ترڅنګ یو شمیر وړې پارټې هم د پارلیمان د شپږ نیم سو څوکو د پاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. څېړونکي د انتخابات غیر یقیني بلي او وایي د هیواد د پاره به لوی نتیجې راوړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. وخت شوی دی چې سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو کې څه مهم خبرونه راغلي دي، دې ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکانو فوجیانو د لاسه د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو سلور کاله اوشول، خو اوس هم د غربي ملکونو او د امریکې په اخبارونو کې د اسامه بن لادن د منصوبو او د خیالاتو په باب له معلوماتي رپورټونه چاپ کیږي. د اسامه بن لادن د مستقبل د منصوبو په باب له نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو ډیر معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې اسامه بن لادن د خپل مرګ نه وړاندې پاکستان سره د روغی کولو او په عرب ملکونو کې د عوامي غورځنګ له سببه راپورته شوو جهادي ډلو سره د اتحادونو جوړولو منصوبې تړلې وې. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتای چې د زیرک او د لری نظر لرونکي اسامه بن لادن د مستقبل د منصوبو حال سومیاشتې وړاندې جاری کړی شوو. هغه خفیه اتو دستاویزاتو نه معلومه شوی دی کوم چې د امریکي حکومت د یو پاکستانی عابد نصیر خلاف نیویارک کې د ځمکې لاندې چلیدونکو ریل ګاډو کې د بمونو خلاصولو د خپلې مقدمې د مضبوطولو دپاره جاری کړي دي. واشنگتن پوسټ د دې دستاویزاتو تفصیلي کتنه کړې ده. اخبار لیکي چې د اسامه بن لادن په حق له دې نوي فایل نه معلومیږي چې هغه په عرب ملکونو کې راپورته عوامي غورځنګ د القاعده دپاره یوه ډېره ښه موقعه ګڼله او دینه د فایدی پروتوکولو پوره نیت کړی وو. رپورټ جاتی چې د امریکانو چارواکو په قول د امریکې په ډرون حملو کې د القاعده د ستر قیادت د ملا ماتې دو باوجود د القاعده په منصوبو کې څه فرق نه دی راغلی. اخبار لیکي چې یو دستاویز کې اسامه بن لادن خپل نائب عطیا عبدالرحمن ته لیکلی دی چې په سومالیا د چاپیریال د بدلون د ممکنه اثراتو مسلې ته خپل پام وګرځي، ځکه چې هم سومالیې نه د القاعده دپاره ډیر جنګیالي برتی کیږي. بل یو لیک کې اسامه بن لادن د القاعده د رنګوټانو د اعلی تکنیکی تعلیم د پاره یونیورسټو ته د لیږلو هدایات ورکړي دي. اخبار لیکي چې د اسامه بن لادن او د هغه د نایبینو د کال 2011 په شروع کې دا یقین و چې د ډرون حملو باوجود دنیا خپل مزل جاری ساتلی دی. عطیا عبدالرحمن د دې خبرې د وضاحت کولو په موقع ویلي دي چې موږ دا وخت په عرب ملکونو کې راپورته انقلابونو او عرب ملکونو کې را روانو تبدیلو ته خپل پام ګرځولی دی. د په دې لړ کې د مصر، تیونس، لیبیا، یمن او د شام د حالاتو حوالی ورکړی دي او ویلي دي چې که خدای ته منظوره وي نو دا هر څه د خیر دي. عطیا عبدالرحمن اسامه بن لادن ته عرب ملکونو کې په اقتدار د ناستو غدارانو د مرګونو د پیغام جاری کولو او احتجاج کوونکو سره د یووالي خودلو ټینګه وینا کړې وه. د په دې لړ کې لیبیا ته د القاعده د جنګیالو لیږلو وضاحت هم کړی دی، چا چې بیا بنغازی کې د امریکې په کونسل خانه خونړی حمله وکړله. واشنگتن پوسټ لیکي چې د عرب ملکونو د عوامي غورځنګونو نه د فائدې پورته کولو په خاطر اسامه بن لادن پاکستان سره او په شمالي افریقا کې د رقیبو ډلو ترمنځ د روغې راوستو په معاملو سوچ کولو. عطیا عبدالرحمن ویلي دي چې القاعده د پاکستان حکومت ته د روغې لپاره خپل پیغام د ایسای د پخوانی مشر جنرال حمید ګل په خولې لیږلی وو. القاعده د پاکستان واکدارانو ته خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان القاعده سره په جنگ کې هغه وخت فریق جوړ شو کله چې پاکستان د امریکې ملګری شو. که پاکستان په موږ سره غرض نه کوي نو موږ به هم پاکستان نه لاس واخلو. واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې د اسامه بن لادن د مکتوباتو په حق لا د تازه راهکار کړی شوو دستاویزاتو افسوسناک حقیقت دا دی چې برتانیې هم القاعده ته ویلي وو چې برتانیا افغانستان نه وتو ته تیار ده، خو القاعده دی لوزو کی چې په برتانیې به غزار نه کوي، خو برتانیې د القاعده دا قسم داوی غلطی بللې دي.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د پاکستان اقتصادي ساحلي خار کراچۍ نه د چمن سرحدي لارې افغانستان ته تجارتي سامانونه وړونکو ټرکونو ډرایورانو نن په اوومه ورځ هم خپل احتجاج جاري ساتلی دی. د ټرکونو د یونین مشران وایي د کسټم کمپنۍ د افغان تاجرانو نه اخیستونکي کرایې دوی ته پوره نه ورکوي او دا چې د دوی استحصال کوي، خو د کسټم کمپنۍ دغه تورونه ردوي. نور حال په دې حق لباندې د چمن نه زمنګ خبريال نعمت الله سرحدی راکوي.
د کراچی څخه د چمن لارې د افغاني تجارانو ترانزیټي مالونه وړونکي پاکستاني ټرالرو اړتال نن و مورز هم روان وو چې دغه اړتال ختمولو لپاره د ټرالرو د یونین د کسټم بانډیټ کیریئر کمپنۍ او د پاک افغان ګډ چمبر د نمائندګانو ترمابینس د خبرو کم پړاو وسو، هغه یو بیا ناکام سو. د ټرالرو د یونین مشر نور احمد کاکړ په دې حق له وډیور ویډیو ته وویل چې کسټم بانډیټ کمپنۍ د افغاني تجارانو څخه کمی کرایي اخلي، هغه ودی ته نور کوي. دغه کمپنۍ د دوی د مجبوری څخه ناجایز ګټه اخلي او ودی ته کمی کرایي ور کوي.
د تجارانو څخه ګټه نه وکړي، دا هغه څه کرایه به پوره اخی په مابین کې د میډل مین څخه 10000 روپۍ د خپل جیب ته وایي. نو په بار بار مداوته مقام ته وویل چې دا ستاسو لایسنس دی، یو مشه یو داسې لار راو باسه د مون یو قانوني یو طریقې کار به فلال خو د مل د استحصال کار شروع کړی دی.
خو د کسٹم بانډیټ کیریئر د یو کمپنی مشر جلاد خان وای چې د کرایو ټاکنه دوی په خلاص مارکیټ کې کوي، خو یونین په ناحق د افغاني تجارانو مالونه راګرځولي دي. د دې څخه د پاکستان لارې افغان ترانزیت متاثر کېدای شي.
د افغانستان او د پاکستان کوم ټریډ دی؟ آزاد ټریډ دی، تجار آزاد دی. چې کوم چاته ګاډي ورکړي او څو کرایه باندې لګي، هغه چې د کوم بونډ سره خوشاله وي هغه تللی. لکه تورخم د لارې ده، په تورخم باندې بالکل یو سړی د ابل پابند نه دی، د لور کرایو نه دی ورکړي.
خو د پاک افغان ګډ چمبر چې هم د افغاني تجارانو نمائندګي لري، مرستیال مشر داروخان اڅکزي وډیور ویډیو ته پر دغه اړتال باندې خپل عکس العمل ښکاره کولو په مهال وویل چې افغاني تجاران نه کسټم بانډیټ کیریئر کمپنۍ مني او نه دغه غیر قانوني اړتال. حکومت پاکستان دی فورن پر دغه مسله باندې یو داسې تګلار خپل کې چې د افغاني تجارانو مالونه افغانستان ته ورسول شي.
افغانی تجاران بنیادی طور د بانډیټ کیریئر خلاف دی، هغه وایي چې بانډیټ کیریئر پر موږ باندې یو اضافي بوج دی په کار د بانډیټ کیریئر د مینځ اوس. دویمه خبره دا چې دا چې کوم اوس د هړتال جوړ شوی دی، دا بیا پر هغه بانډیټ کیریئر سربیره یو اضافي بوج. افغانان چې دی هم د بانډیټ کیریئر او مرسره د دغه یونین د دواړو مخالف دي، او دغه یونین چې دی دا هیڅ حق نه لري چې دوی په لار کې هړتال وکړي. دا سم دم بدماشي ده، د دې بدماشي خلاف په کار ده چې حکومت خپل ګامونه پورته.
د پاکستانی ټرالرو د یونین او د کسټم بانډیټ کیریئر کمپنۍ او د پاک افغان ګډ چمبر د نمائندګانو ترمابینس په خبرو کې پاکستانی کسټم چارواکي یوازې د منځګړي کردار ادا کوي. خو ډیوار ریډیو د کسټم د یول رتبه چارواکي پیسل څخه وپوښتل چې ولې کسټم په دغه کې پوره مداخلت نه کوي، خو هغه د څه ویلو څخه ډډه کوله. خو دغه روان حالات د دواړه دولتونو ترمابینس پر تجارت باندې به ډیره بده اغیزه وکړي. ولی سی حکومت پاکستان دغه ارتال ختمولو دپاره د سنجیدگی مظاهره نه کوي او د مالونو په انتظار ناست افغاني تجارانو کې د هر ورځې په حساب خشم مخ پر زیاتېدو روان دي. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان کورونو چارو وزارت لخوا جاری شوی یوې بیانیې کې ویلي شوی دی چې د کامی اکشن پلان یا نیشنل اکشن پلان لاندې اووه دېرش سره شپږ سوه او شپږ شپېته توندلارې نیولې شوی دي چې پکې اووه سوه او پنځه ویشت سخت دریځ ترهګر دي. سیډنکار او ریټایرډ پوځي بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې اوسنی حکومت د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې سنجیده دی. په دې کلباندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نورو.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې د پیښور آرمی پبلک سکول خونړی پیښې نروستو په هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره جوړ کړی شوی کامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د لاندې تیرو څلور میاشتو کې و ډیر زرونه زیات شکمن تنان نیولې شوی دی چې پکې و سوا او پنځیش ډیر مهمه ترهګر او جنگیالي هم شامل دي. تیر ورځ د سینټ غونډې ته خپل وینا کې چودری نثار دا خبره هم په ډاګه کړې ده چې د هیواد قبایلی سیمو او څلور واړو ایالتونو کې دوی د ترهګرو مهمه ځایونه وران کړي دي او هغوی کمزوری کړی دی. ولې د دې خبرې دا مقصد نه دی چې غنی حکومت ترهګری ختم کړه او یا یې جنگیالي په مکمل توګه ختم کړی دی، بلکې د کامی اکشن پلان د لاندې دوی ته مهمه کامیابیانې ترلاسه شوې دي او ډېر هدا پوری حالات حکومت لاس ته لاندې شوې دي. د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایر سعد وایي چې حکومت کوم عملیات پیل کړی دي نو هغه نتیجې خیر را روان دي.
زه وته اوس نشته دی پاکستان ولا ځای چې کوم به شوبانی وزیرستان کې یو زبردستي دي زه نو هغه ختم نو ما په خیال باندې دی اوس کا قوت او قابلیت نشته دی چې کوم مخکې اوس هغه زور دی نشته دی او نو زما په خیال باندې روان دی چې دی صد د حکومت داسې با کسان دی ورور اوس ګریږي څومره چې دی آیسولیټ کیږي څومره چې دی سره د وسایل کمی راځي یو سنټر لیډرشپ کمی راځي نو دا به خیر کې دا داسې بدلیږي او ختم کیږي.
چودری نثار علی خان وینا تر مخه د پیښور آرمی پبلک سکول کې تیر کال د دسمبر 14 نیټه باندې پاکستانی طالبانو د سکول یو نیم سل ماشومان او استادان وجنې نروستو دوی په ټول هیواد کې 15 ډیر زرونه زیات عملیات کړي دي چې پکې و ډیر زره شپږ سوه او شپږ شپېته تنان نیولې شوې دي. دغه تنانو نه پلټنې روانې دي او تر اوسه پورې پکې و سوه او پنځه داسې تنان مخې ته راغلي دي چې هغه په بمی چاودنو او یو شمېر ترهګرۍ پیښو کې ککړ دي. دوی څلور زره دوه سوه او شپږ شپېته داسې تنان هم نیولې دي چا چې په لاؤډ سپیکر کرکجن تقریرونه او نورو خلکو په ضد خبرې کولې. د غرنګي حکومت په کراچۍ کې هم د ترهګرو او جرایم پیشه خلکو په ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات هم کامیابۍ سره دوام لري. دفاعي سیړنکار بریګیډیر ریټایر سعد وایي چې پاکستان کې وړاندې حکومت په ترهګرۍ کې ککړه ډلو باندې سترګې پټې کړې وي ځکه حالات دومره خراب شوي وو.
طالبان پاکستان کې نشته، القاعده په پاکستان کې نشته، داسې قسم باندې پر خپل موږ چشم پوشي کوله. موږ سترګې څنګه هغه بخر وغړي د چې سوت پاکستان پاکستانيان یو انډستریل سکیل باندې پاکستانيانو قتل شروع شو د پاکستان راي اما چې هغه چشم پوشي شروع کړي وو د خلکو سره همدردي لرله هغه د ریاستیت پتو لګیدل نو چې دا وته پتو لګیدل نو سوت اوس چې کوم د ریاست هغه سه چوکس دی.
د کمی اکشن پلان د لاندې خیبر پښتونخوا کشمیر او پنجاب کې د افغان کډوالو په ضد هم حکومت لاس پورته کړی وو او په ګونو افغان کډوال پولیسو نیولی وو. ولې 13 ورځ د داخله چارو وزیر چودری نثار وویل چې دوی سلور واړه ایالتي حکومتونو ته ویل دي چې دوی د افغان کډوال نه تنګوي او د لړکی د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ خبري اترې روان دي چې افغان کډوالو په اړه یو تګلارې جوړ کړي. چودری نثار وینا تر مخه اوس پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې ښې شوې دي او دوی نه غواړي چې افغانستان په څه خبره خپه کړي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پیښور.
در وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان کی دا ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ دا اقلیتی ڈلو دا حقونو پا اڑا ورستیو غنڈو کی پا میڈیا بانے غک کڑے دے چی دا اقلیتی ڈلو مسئلے نہ صرف وڑاندی کی بلکہ دا حقوی مثبت عکس ہم خلکو تا اوخائی چی دا حقوی کم حقون دی حقا ورستو پاتنشی او حقوی تا پا معاشرہ کی دا برابرې په بنیاد باندې یو شان ځای ورکړل شي. په دې حق باندې یو رپورت د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبریاله سادیه قاسم شارک کوي.
ساوت ایشیا پارتنرشپ نومي یو اداره چې د تیرو دوه کالو راسې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د اقلیتي ډلو حقونو لپاره کار کوي. په دغه اداره کې د رابطه کار په توګه کارکونکي شاهده شاه وایي چې دوی د مدني ټولنې، میډیا او د پارلمان غړو سره د اقلیتي ډلو حقونو په هکله بحث کول نه پس د حکومت نه غوښتنه کوي چې یو داسې اقلیتي صوبایي کمیشن جوړ شي چې د اقلیتونو ډلو نمائنده په خپل د دغه کمیشن د لارې خپل مسلو باندې اواز پورته کړي. په صوبه خیبر پښتونخوا کې اقلیتي ډلې کم مسلو سره مخ دي؟ شاهده شاه په دې حکله دی ریډیو ته صدا وویل.
خیبر پښتونخوا او فاټا کې موسلی سکان په دغه کې میجورټی کې نو د سکانو خو د ټولو نه غټ مسله لایف threats the security over pursue the domicile of family laws like a marriage registration or the property their issues like a Hindu shukamudari mandir manam and kabza wa de shamshan ghat masla da de sikano de عبادت ځای نه نشته دی او چې کوم لږ دي نو هغه هم ډېر ډیمیج دي نو داسې ډېر زیاتې ایشوز وي.
شاهده شاه وایي چې په ټولنه کې دوی هر هغه ډلې سره غونډې کړې دي چې کوم فیصله سازي کې رول لوبوي. دوی میډیا، مدني ټولنې او د پارلمان غړو سره ناستې کړې دي او د اقلیتي ډلو مسلو نه خبر کړې دي او د دغه غونډو نه پس دا نتیجه راوتې ده چې د اسلامیت په ځای اقلیتی ډلی متبادل مضمون یعنی دنیات باغستی شي او د اقلیتی ډلو د ځمکو د جایدادونو مسلو او د ودونو مسلو په حق لا قانون سازي وکيږي او د فاټا سره تعلق لرونکو اقلیتی ډلی په اوس د مسایل غوندي مسلو سره نه مخ کیږي.
او بل چې موږ کوو نو دا چې صوبائی اسمبلی کې او قومی اسمبلی کې یو کمیشن فار مائنورٹی رائٹس پکار دی چې هغه په دې ټول ایشوز باندې فار ایور کار کوي. او بل زموږ دا اچیومنٹ دی چې په ڈومیسائل باندې کار وشو. د فاٹا په د فاٹا نان مسلمس چې کوم دي نو هغې ته د ڈومیسائل ډیره مسله وه او زموږ په دې میٹنگس کې به هغې ډیر سٹرانگلی دا ایشو ڈسکس کولو نو هغه مسله دغه شوه حل شوه.
شمیم شاهد چې یو سینئر صحافی دی او دغه ادارې سره په دې مسلو د مشیر په توګه کار کوي وایي چې د میډیا د اقلیتي ډلو په حق له په عام خلکو کې رائے بهتر کولو او عام خلک او حکومت د اقلیتي ډلو مسلو نه خبر کولو کې مهم رول لوبولی شي.
د رسنو چې د منګ میډیا وایي دغه ډیر غټ کردار جوړیږي چې د غیر مسلمو چې کوم خلک دي کاغه د هندو برادرۍ سره دی، سکھ برادرۍ سره دی یا د مسیحیانو سره دی، د هغې سره ډېر زیاتې ستونزې دي.
پاکستان چې چرته اوس هم د غیر مسلم آبادی ته اوس هم ډېر بنیادی حقونه یعنی د ووټ یا د رای حق نشته، غواړي هغوی ته دې هم د پاکستان د نورو صوبو په شان په صوبه خیبر پښتونخوا او فاټا کې د عام خلکو په شان دي حقونه میلاو شي. سعدیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دی. په پاکستان کې د مخدره موادو مخنیوي کوونکي چارواکو ویل دي چې په هیواد کې به د نشې توکو پر ضد قوانین نور هم سخت کوي او د افیمو کروندو کوونکو ته به سخت سزاګانې ورکول کیږي. په دې کله باندې یو تفصیلي رپورٹ د اسلام آباد نه د ڈیو ریڈیو خبریال پیر ولایت شان اورو.
د پاکستان حکومت د ملک لری پرتو سیمو کې د افیون د کاروند مکمل ختمون لپاره د غجرم سره تړلې قانون کې بدلون راوستل دي چې تر مخه به د افیون د فصل د خاتمې تر څنګ د دې د کاروونکو خلاف قانوني کاروایو هم کولی شي. پایا تخت اسلام آباد کې یو غونډه ته وینا په محل د پاکستان د انسداد منشیات وزارت سکرتر محمد غالب بندیشا ویل دي چې د افیون د فصل کاروندګرو خلاف قانوني کاروایو فیصلې مقصد نور کاروندګر د افیون د کاش نه منې کول دي. دی وای چې حکومت د لری پرتو علاقو پولیټیکل او انتظامی چارواکو ته په دغه علاقو کې د افیون د فصل کروندګرو خلاف قانوني کاروایي پیل کولو هدایت کړې ده. د انټی نارکاټکس کنټرول وزارت سکرتر اویل چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې په تیرو 15 کالو کې پاکستان کې د افیونو په کاروند کې یو واضح کمی راغلې ده او نړیوال رورولې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل کړي دي کوم هیوادونو کې چې د افیون کاروند ډیر کم او یا د نش برابر وي. خو نوموړي دا اعتراف وکړ چې اوس هم د پاکستان سند او بلوچستان ایالت او باجوړ ممندو او په خیبر ایجنسی کې په محدود کچ باندې د افیونو فصل کاش کیږي او د په خبره حکومت د دغه علاقو د سیاري په ذریعه جاج اخلي او چې د دوی وزارت ته کمزې هم د افیونو کاش په نظر راځینو هغه تلف کول شي. د منشیاتو مخنیوي لپاره حکومتي هلو ځلو پترس کې غالب بندیشا اویل چې په دې اړه پاکستان د نړۍ سلویختو هیوادونو سره مفاهمتي یادښتونه هم لاسلیک کړي دي چې تر مخه به پاکستان او دغه هیوادونه د منشیاتو د قاچاق په تور گرفتار کړل شوي تنان یو بل ته حواله کوي او د دې سمګلرانو نه به استخباراتي ادارې تفتیش کوي چې دا پته ولګي چې دوی د کومو شبکو لپاره کار کولو.
اس کرائم کی جو انویسٹیگیشن ہوگی دوز ول دیٹ ول بی شیئرڈ بائی دی انٹیلیجنس ایجنسیز.
دی وای چې اکثر لا داسې هم کولی شي چې پاکستان او بل هیواد ترمنځ د منشیاتو رسمګلینګ نه خبرېدو باوجود پاکستان او دغه هیواد په سلا باندې رسمګلرانو خلاف کاروایی نه کوي او دوی سمګلران خپل خوخې ته پرېږدي چې دا مکمل پته ولګي چې دغه سمګلران د کومو شبکو سره تړاو لري. پاکستان کې د منشیاتو رسمګلرانو او ترهګرو ترمنځ پوښتل شوی سوال په جواب کې غالب بندې شاه ویلي دي چې په دې اړه حکومت ته څه قسمه شواهد نه دي ترلاسه شوي. څرګند دي وي چې پاکستان د منشیاتو په قبضه کې د اغېستو په تناسب سره په نړۍ کې په لومړي نمبر باندې راځي او د تازه شمیرو تر مخه صرف روان کال حکومت د نشه یي موادو خلاف کاروایو کې 3.5 زره کیلوګرام هیروئین، 1.5 زره کیلوګرام افیم او 1.25 زره کیلوګرام حشیش په قبضه کې اخیستلی دي. که څه هم د پاکستان حکومت د منشیاتو د مخنیوي په ترڅ کې د کوټلې کاروایو دعوی کوي خو په ملک کې د منشیاتو په استعمال کې په لوی کچ زیاتوالی لیدل کیږي او د غیر دولتي تنظیمو او د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې د نشه یي موادو استعمالولو خلکو شمیره دا وخت د 70 لکو نه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د منشیاتو مخنیوي اداره UNODC شمیرې ښایي چې د منشیاتو په استعمال کې خیبر پښتونخوا په ټول هیواد کې په لومړي نمبر باندې راځي، چرته چې په هر 100 کې یو تن په سنه نشه باندې اخته دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ډیو ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو صفو تاسو مونږ رون اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمې مومندو ایجنسی کې د ریډیو پاکستان په مرسته د قدم په قدم نومي پراجیکټ لاندې یو سټیج ډراما شوې ده چې د اف سی آر په حق لباندې را پدې کې په کال 2011 کې کوم بدلونونه شوي دي او د هغې لاندې بیا خلکو ته ځینې حقونه او آزادۍ هم ورکړل شوي دي، خو د دغه حقونو نه ډېر خلک ناخبره دي. ریپورٹ پہ د مومندنا زمنگا خبریال ارشد مومند را کبی.
دا سٹیج ڈراما گناہ میں صدا پا قبائلی سیمو کی لاگو ایف سی آر قانون پاڑا دا. پا دے ڈراما کی دا کلی یو ملک مڑے کڑے چی پا نتیجہ کی دا کلی ٹول خلق دا 40 ایف سی آر لاندی پا جیلونو کی واچا ول شو. حکم خلق چی کال 2011 کی ایف سی آر کی شوی با دنونو باندے لکا چی کم عمرہ او دا شپیتو کالو نزیاد عمر تنان با ننی ول کی گی او صرف مطلوبتن او یا دا حغن از دیخ پلوان او پا اخیری حد کی دا علاقے تنان جیل تا اچولو پاڑا شوی تر ترامیمو باندې خبرو د جیل نه زر خوشی کړل شو. او د ډرامې انتظام کوونکي قدم په قدم پراجیکټ مشر عطار حسین وای د دوی مقصد قبایلی ولس کې د شوی ترمیماتو پاړه باندې په هرا وستل دي.
په دې فټه کې کوم چینجز راغلي دي؟ کوم چې په دې کې به اجتماعي گرفتاریاں کې دي، دا چې کوم چینجز راغلي په دې کې اجتماعي گرفتاری نشته لري. دین علاوه چې کوم دی نو قانون دي ته یو حق ورکو، د دې حق ته پاره مونږ چې دا خلک دا او پیجن دا حق او پیجن چمله قانون یو حق را کړی دی او مونږ دې لکه مونږ دغه استعمال کوو.
د ډرامې کتو دا خبريال اسلام ګل په دې هم راغلی او وای دا سر ډرامو په ذریعہ به په عاملس کې ډیره په حالا شي.
نو دا ډیره لوی استونزه او لوی مشکل دی د کبایلی سیمو خلکو د پاره چې دا قانون د دوی د وړاندې نه ډیر غلط استعمال کېدو او کیږي تر اوسه پورې او د غریفم نو رسټو چې لګ ډیر اسانتیاوي ورکړي شي نو دا غینه هم دوی ته غفیدې نه دي ترلاسه شي چې کومه په کار دی. نو دا یو ډیر ښه ټول له ډیره ښه یو ذریعہ ده چې دا شانتي د سټیج ډرامو په ذریعہ باندې د لیکونو په ذریعہ باندې په حجرو کې د رغونډې دو په دغه باندې هم دغه شانتي نور دغه مختلف ذریعہ کې دي شي او د تاسو په شانتي د ریډیو ته لارې چې دی هغه خلک خبريږي او بیا خلک خپل حق غوښتي شي.
په دې ډراما کې یو هنرمن جانګیر عادل وای دوی تر خپل حد د قبایلی سیمو ولس ملاتړ کوي.
کدی کې ترخه غریدا کدی کې جګړه روانه ده خو مونږ د دې لپاره راځو چې زمونږ د عدالت کم عوام دي دا کم قبایلی ملګری دي چې دوی دا ځان اونګ غني چې مونږ یوازې یو او مونږ ورل دې د پاره راځو چې مونږ ستاسو شاته ولاړ یو او مونږ ستاسو ملګرتیا کوو. تاسو به زمونږ ملګرتیا کوئ، مونږ ستاسو ملګرتیا کوو.
د ډرامې کتو ته د غلنې جرګه حال کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوو چې پکې ځینې مشران د سکولونو ماشومان او پولیټیکل انتظامی چارواکي شامل وو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا یو ساده خبری خپرونه هم دی کې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تخنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډیوسر وو شعیب زاده او انجینیرانو موږ سره جیکسن لینس او کارنیلیس. دوی ته هم ډیره مننه کوو چې تزایم او څو شبو کې به د ډیوه ریډیو خپرونې چې دی هغه به جاری وي. خبرونه تاسو وړاندې کوو پس لاغې به د ځوانانو پروګرام وي قربان به زموږ همکاران بیروز خان او بختور شاه. نو چې تزایم ډیوه ریډیو تک وګوسئ.